په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورجیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوی. ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې د امریکا پاکستان چارواکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر مسله بحث وکړ. دا هم رې چې د ملي مصالحې علي شرم مشر په هند کې له لوړ رتبه هندي چارواکو سره یو بیا د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. ناټو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 مریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دوړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی وو. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپ د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سشکر لیدم سره د مبارزې د نړیوال ورځ موضوع ټاکل سوی ده. د هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوال فدراسیون په وینا پیران کې په پام کې نه دي نیول سوی. د قرغیزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل سي تیار دی چې له واکه لرې سي. سورونبای جنبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په ویلامې کې دا هم ویلي کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب سي دی تیار دی چې د قرغیزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې سي. جنبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کوي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 4 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي سوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې سوي لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهره چند د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلې او پر 6 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرغیزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی سي چې سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې رات څرګند سي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا وایرس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره سوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه داده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالډ ټرمپ په کورونا وایرس کووید 19 ناروغي تر اخته کېدو وروسته درې ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دې ولري، ځکه د شوالي احساس کوي او کولی سي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولړ کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخول ماسکونه نه کاروي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبري کړې. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلې، آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې داسې نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ داسې شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتی ترتیباتو د سیمه امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیل زاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبري له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
ومردل چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر چې په هندوستان کې دی د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري کړې دي. وم کې د چې عبدالله نن د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د سولې اړوند ورسره خبري وکړي. فیروزی عزیزی چې په هندوستان کې د موضوع تعقیب کړی ده نور حال درکوي. فیروزه جانی، نن به د افغانستان د سولې پر کوم اړخ له هندي چارواکو سره شغلی عبدالله خبري کوي؟
مننه. بله، نن د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په نوی ډهلی کې د هند له لومړي وبخې د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلي عبدالله، تیر ماښام ما ته وویل چې یا ازادي راډیو ته وویل چې نن د جمعې په ورځ د هند پر وخت باندې پر 12:30 بجو له جی شنکر سره وګوري او د افغانستان اړوند به ورسره خبرې وکوي. ښاغلی عبدالله دا راته وویل چې په دې لیدکاتو کې هم موضوع د سولې ده او هغه مسائل باندې به سره خبرې وشي چې څنګه کېدای شي هند په دې برخه کې همکاري وکړي چې د نورو ګاونډیو هیوادونو توجه جلب کړي، هغه بهرنۍ اړیکې چې هند له نورو هیوادونو سره لري تر څو د افغان سولې لپاره روانده قناعت ورکړي چې چیرې په افغانستان کې سوله وي نو سیمې ته به هم ثبات رامنځته شي. دا مسایل ورته د افغانستان د ملي مسلې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل. او صالح صاحب تر دې مخکې پرون ښاغلي عبدالله د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل، هغه هم ورسره ژمنه وکړله او دا یې وویل چې هغه سوله دوی هم په افغانستان کې غواړي چې هغه د افغانانو د منلو وړ وي او ټولو ته پکې خیر ورسیږي. همدارنګه ښاغلي عبدالله پرون مازدیګر د هند دفاعي او تحلیلي چارو مطالعاتو په یو انسټیټیوټ کې وینا وکړله. په هغه کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې دوی له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه د پریدي او په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکوي. تر اوسه پورې همدغه مسایل شته او کله چې لیده کاته وسول چې یو نیم ساعت وروسته به د لیده کاته د هند بهرنیو چارو وزیر سره وسي، هغه وخت چې وبګورو چې د بهرنیو چارو وزیر له ښاغلي عبدالله سره کومې ژمنې کوي هغه معلومات به هم وخت وخت شریک کړو. خو تر دې وړاندې ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته سفر کړی و، په هغه سفر کې د پاکستاني چارواکو هم ژمنې دا وې چې په افغانستان کې غواړي سوله وسي او دوی ورسره همکار دي.
ډېرې مننه فیروزه عزیزي. و په هندوستان کې چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو په اړه څرګندونې کولې، ښاغلي عبدالله فهم کې لري چې نن د غرمې شاوخوا د هند پر وخت د غرمې شاوخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې لزده کړو به برخې دي، ایرانی چارواکو غوړي چې دوی ماشومان ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو استازیتوب په استازیتوب د ایران له حکومت غوړي چې هغو ماشومان ته هم شونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې مندي خپلونه په دې هواد کې د استوګنی اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات استا او ایران حکومت دا وای او هغه سړی چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرځم او نو یې سړی زما مکتب کې نه پرځم. نو یې سړی مثلا دا وستاس کوښنی د وکالسي بعد لاسي مکتب ته ایران دولت ته وای نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لې به مدرکی زغه سړی په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته. حدودا 3.4 میلیون پر نفوس ته د ماجرو چې 1 میلیون د سازمان ملل در نظر لاندې دي تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سره نه لري چې آیا 340,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي، 50,000 نفر پاتېږي، څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې د ممنوعیت لګېدلای؟
دا ممنوعیت لګېدلې دي په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل دا دی چې دوی وای کچيري کماشون لارسي مکتب ته دا یو نو جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نو تشویق دی د لپاره چې نور به کارتو خلک راسي ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګه دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب، دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي او که هغوی چې لپخواره ایسي خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کې شته؟
خبر ده شید چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو وکلن دی او تازه غواړي ولر سي مکتب دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت د ممانعت کوي. او بل خبره دا د کچيري پروش کال یا ورن کال تاسو په سر شمالي کې شرکت نه وای کړی هغه هم مکتب ته نشه ته سن، یعنی تا وو هم سم اتم سم موویل دی بیسونځي موویل دی شش کال دغه سنځرلې چې د ایران دولت تاسو سره چې قانوني اسناد نرلې دغه پرابلم تاسو ته پیښ کی دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیښ کی چې تاسو وانه سي مکتب.
مننه نورزای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې د ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمف ته ځي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولی په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکي چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکي او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستای راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره شاوخوا 100 کیلومتر ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو مزل وکړي. روحولان وری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو نه هلی شوې دي. دا مهمه لار چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسی په خراب حالت کې ده او پر پراته ولسونه لګنو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو محمد یاسین سجاد وای
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا د ډیر وخت نه تخریب ده، په ډیرو ځایونو کې ستونزې دي. هغه چې موظف دی پیداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجه نشي کولای چې خپل وظایف په تاب خپل وخت رسیدګي وکړي. ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکوم چې ډاکټر ته په ډېر ستونزو سره ورسیږي غله بده بدتر شي وي. موږ د سرک د کندو کپرو لوجه ډیرو ستوندو سره مخامخ یو.
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا 100 کیلومتر اوږدواله لري چې غرنې نورستان له کونړ سره وصلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګانی شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي. د کونړ د ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د سی د سرک زیات خراب شوه دي. د ستوندې چې دی د بیخي زیات دي او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وای چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را په دیخو روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فائدہ می سره چې موږ خبرې شوې دي او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره زر چکی چې په دې باندې عمل انکار شروع کوو. یو دوه درې بخشه چار بخشه لس کیلومتر ده. دوی خو ویل دي چې موږ کوشش کوو چې زر شروع کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لوري د سرک په دوه برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کیدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې دوه لاټونه عملا کار ور باندې جریان لري چې دغه دوه لاټونه تقریبا 23 کیلومتر جوړی او تقریبا 40 تر 50 کارم پرمختللې ده او یو قسط پیسې میستلې ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین او باراورت نه وتلې ده، تر اوسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د اسداباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سړک لکندو کپر او نه جوړیدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتر سړک پوخ شوی وو چې اوس یې ځنې برخې تخریب شوي، او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجله یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تمشویو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ کته سی وګوري، منځنۍ تاریخ وګوري، وسنۍ تاریخ به خل القاب نه ډک دي.
د مجلې ځانګړې راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړې کړې ده.
نن دې وی جړاګان منه خوزان مرکولم چې وس بلوي د کی قدرت کا مکل شته دي ډېر ډولۍ ولوي.
په هنر جاج کې د ادبي فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو.
په ځرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د مرغۍ شیدې کیسه واوري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدموري زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبري وکړو. ارزښت
ممتاز موږ یو مسکا کولای
شي
د
نور
لپاره د خوشحالي سبب
شي. آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځ هدف دا دی چې په خپل شوندو هم مسکا خبرو کړو او هم نورو ته مسکا ورکړو. په همدې لاره خبرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلې وي. آیا کله مو پری فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبار خیل به په یو تفصیلي راپور کې راځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی، یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول لکه نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیړونکو ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیژني او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یو لس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال لمخي غاړ وندې ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونو شروع شوي دي. دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوې دي. د حضرت آدم علیه السلام خپل د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې په تیره کومګ دی اما با شای ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د پادشاهي پر نظام کې ځینې خلک چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ کته سی وګوري، منځنۍ تاریخ وګوري، وسنۍ تاریخ به خل القاب نه ډک دي.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې د غدري واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي. لا ته دې هم کم راځي ځنی ولسی القاب چې دې پیړې ته تیری شوې دي او موږ هیڅ کله نیټه ورته نشو دقیقه ولای لکه خادم دین رسول الله د جهاد اتل د افغانستان د ازادۍ اتل بابا چې موږ احمدشاه بابا میرویس نیکه د نیکه لقب خپل د ولست خو لوري ته ورکړ شوی دی تر دې وړاندې موږ خوشحال بابا ته د فکر وکړو دغه د بابا لقب خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ پیرو خان ته د پیرو خان لقب خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی د پیر خپله لقب بیرو خان وروسته ور سره یو ځای شو دا القاب چې زموږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوی دي لږ را وروسته موږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه موږ خلکو ته وکارول یو عالم سړی چې دغه شخصیت خې لاسته راوړنې لرلې دغه د نیت له مخې موږ هغه ته اعزاز په توګه القا ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې کار درته د بیرګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم ځینې القاب موږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د تاریخ ممکن پنځلس کاله برګي نیسي چې کله ولسمشر کازی له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو د دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کېږي شته چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي کمقلتوب او نور معلومیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري
پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غیر خپل نومونه نور و نومونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې خیدا حمیره به نبی علیه السلام ورته ویل داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیه یا لقب ابو القاسم و او سره د محمد صلی الله علیه و سلم نوم خو کنیه ابو القاسم په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د القاب دي حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د ژبپوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال له مخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي
لکن یو شمېر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي مثلا مشرانو ته اکثریت چې د سپینګیری خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي دا ډول دي خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې له نمونه استعمالی مثلا لوی بابا یا مثلا وروکی بابا ځکه چې حالت سو کسین او دغه لپاره چې تفکیک وشي
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په ټول نه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې به احترامي کیږي دا چې په کورونو کې خزینه او تڅ ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي
زمونږ په ولسی اغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو ادیو که څوک پیژنګلو یا نه پیژنګلو خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادری وای چاته انا وای لکه دا نمونه اخستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی خپل نوم یې څوک نه یادې
نوموړي زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو لوري ماشومان ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچني کیږي
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریت مثلا یو څوک یو ماشوم د نومې فرض کوم ګلالۍ ده هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کوي سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سی هغه شادي حتی د حیوانات نمونه هم ورته کوي مثلا پښو کوي مثلا چنچلای یا فرزان مرغی یا فرزان د سیو شی ورته وای
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشرانو ته بعض ته د مشرتوب په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده. نو بعض کې د مو ماما نه ویم خو حضرت مونږ د ماما لقب ورکول شو. بعض ته د خپل هغه د خپلوانه یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغه ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي. هغه ته مونږ کاکا کلمه استفاده کوو او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغه د احترام په خاطر مونږ څه هغه ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالوو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کم عقل توب دی. دا چې په ولس کې ولی القاب ورکول کیږي څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
او ځکه موږ خلکو ته خلقونه ورکو، یعنی مشرانو ته بعضو ته یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي د دې لپاره چې دغو احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي د خلکو ستونزې حل کوي هغو ته د خادم یا د خلکو مشر
لیکوال او څېړونکی ضیاءر رحمان حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغېز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغېز لري. مثبت اغېز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که موږ ورته کارو هر څوک فکر کړو را دې باندې دا لقب تدبیقي. که موږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته که موږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې باید دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړي. دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي. هغه وایي
د اسلام نظرانه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي لکه شاهنشاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي لدینه احکم الحاکمین، دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکام الحاکمین او دا رقم شاهنشاه داسې لقبونه او شبیه دی لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، لدینا باید مخنیوی وسي.
فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولې په اړه حتمی اوریدلې وي. د ډولې کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خو به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولې په وسیله انتقالې ده. د تیز رفتار موټرو پر امنسکی کې دو سره دا دود یو څه کم شوه دی. راځي باز محمد عابد غوښ شو چې د ډولې دوت ته تم شوه.
بسم الله
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خو په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللې.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې یو وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
الکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځنې زینه لري وي ځنې نږدې وي جړاګانو موږ خو ځان مرکول موږ چې وس بلوي ګو د کې قدر کما کل شته ډېر ډولۍ ولويږي او لاندې گزار شي لختې لولګي غاټ غلغل مغل پکې پیدا شي دار څنګه نه جوړ خو زړه چوي خدا کا غمیر نه زړه تور شي پسي ته دغه غم کوي نو خدا د موټر حساب دې مخ کې ټول عام خاص ډولۍ و د خو ګانو
دا میرمن وای چې کله کله به لناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنې په دې خاطر کې نه ولا چې ډولۍ وړونکو تناوی درنخ کار شي
دا یو ګب غوندي برابرې د خل بازي خل چې دا جلکې وړوي چې پرشتي ګو سوچ درنده وخیږي چې به دا ورا خلکو پوګا وړي وي کنه چې هغه ته یو ریکارد معلوموي چې یاره موږ د سې درنده کاغه دونه به تر کې وي خدا موږ زکه د ماشومان سکینه وي هغه سکینه چې دا کې او ټیګو سچو زتره
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو بیا وایي چې په خار کې ناویانو ته موټر ګل پوشکيږي او د پلار لکور په کې راوستل کیږي.
عبدالهادی سریما په خارونو کې حدود داده چې کله واده تیار شینو د الګ کورنۍ گاډي ګل پوشکي او دغه شوخ پله پم دغه ګل پوش گاډي کې کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوي کور ده روان شي سره د گاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لګ ځن څخه ورسته ناوي او شو دواړه په مغه ګل پوش گاډي کینول شي او د شو کور ته روان شي. لار کې خار ته په کوم مهم چوک باندې چې یلته یو دوره دی وهي تر څو خلکو پوهیږي چې د واده وقفله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو بیا وایي چې اوس هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمید الله پاچا دی. زمنګ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور وسم ژوندې دی ځکه ژوندې دی چې دغه زمنګ د سیمې شاوخوا یو څه کلی شته چې هلته د موټر د تک لار نشته. کله دا کلی کې واده نو هم دغه ډولۍ چې دغه د خلکو ترمنځ دومره صمیمیت دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیری د ډول او د نغاری په اولو سره خپل کلی ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لارې پیدا شوی د ډولۍ وزه موټرو نیولې دي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کی.
ادبیات لارویان به اکثر وخت لدغه پښتنې سر مخ کیږي چې ادبی فنون ولې لولو یا د ادبی فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څیړونکي نجیب نایل سره د ادبی فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه پښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعرانو ادیبانو فرهنګیان یا چې هغه د ادبیاتو پانځیو ته ځي هغه کله چې ادبی فنون لولي او یا هم د ادبی فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته وایي فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبيهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا ده چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده د اړتیا هم دغه چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړی کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خب همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومي خیر شي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کارو کنه،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو،
بالکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانې داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی ویوالې د ځینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو،
د
ابتزال تر حد ورسید، ډیرو خلکو وکاره ونه. نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي، هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو او د نوي شیانو په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
مې سبزم عملته خبر کوم، کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې پام دی برخې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له همغه وخت د بینوا صاحب له وخت او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو، هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوی شان پسې ګرځي، هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوی شیر کې چې دي هم دغه نوی شان شته خودی خواري نه کوي، په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوی شي پسې دوی نه شي ګرځېدل او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دا قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول ژاغې د پر خپل نمونه کېږو. الته نشته ده دلته مثلا نو سره غلې ده نو چې دل ترغه فلهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شو د لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو، او دغه نوې کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې د منځ شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څنګه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوې مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوې نمونه ورته کړم.
مې سب څه هم دلته خبر کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینی بیا مخترافات شي چې موږ یې وسم لول، مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لول یا دې تورته نور شاعران دي، خو دغه په فنونی برخه کې په کار ته چې موږ تغییر رامنځته کو، او تغییر خو موږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ بدلیږي، ټولنه بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید موږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هغه د حمید بابا شاعری ده چې هغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په کې انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په کې البته همدای راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعری مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخي دي په کې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستل مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعری کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونو موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سمخ کې راغلی دی نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټی خې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سمخ ته خې چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړی ده مثلا د کاظم خان شیدا په خپلې و پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په مسنوي کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي ده د مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټټیږي دغه مسله د بهرونو مسله نو دغه سي موږ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سي د سیستماتیک د شعر راغله ده نو سیستماتیک چې راغله موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زماني خلکو موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سي شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي
موږ دغه د عروضي شاعري او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دي دغه ته ساعتیا د چې موږ د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه د تم تطبیق کوم اړتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه د اړتیا خبره چې دغه ده کڅو کې او مثلا ادبيات او ماسیل او سبات یو ځکه مخکیږي نو دا موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی ده او باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسي او دا چې د تطبیق ور نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربانی پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو سازان کول شي چې مثلا د تشریح کی تدبیق کی په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه ویني مچ مثلا په اروز دی هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر کم جوړخ چي دی هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زمونږ نور سازان چې پښتو شعر چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهذا
سیستم بنشته
نو سیستم نه دغه خو په دغه کې چې دی زیات چیرنه ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراری کې دغه باید څنګه څه خلکو ته خو واضح شي مننه
ترنو مشمان نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړي کی سره وړی ده دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو
زر پانا د مرغۍ شیدې
په ډیره پخا زمانه کې یو هلک وو په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم وو. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کښه وو، ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران وو. هغه مهربان او زړه سواندی هلک وو. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بیوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډیرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیونه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر ده، ته ما مخره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروف وساتي. یا اونا سبا ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامت ژوندی ووسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامت ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوي. دی وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم، کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې، زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولپا زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت ده، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوي، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅښلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوری راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تا سره کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وای سچ کری هغه بری بی هغه دی ته وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو د هم ست د بد کړونو سزا هم دا و چې دی عمر شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د موسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د موسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د موسکا په ارزښت او د موسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د موسکا نړیواله ورځ په نونسو ادریش پیټی کی د هاوی با یو هنرمند په نوم په ماساچو سټس یالات کی د بیمیر کمپنی لپاره د موسکا یو زیر رسامي مخ جوړ کړ چې یو بل ته د موسکا هغه خوشحالي احساسات یو بل سره شریکوي چې بیا پورسته په نونسو نن وی کی بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنگ زیر سټیکرونه جوړ کړل د موسکا اوس مهالم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډیر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ وایي مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی وایي ډیر پیسې پیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې ده مسکا هم ده کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دا کمپنی اوس مهال داسې کارونه که کال تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چیرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چې استاد زموږ یو جنگ ځپلی هیواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښتې په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ولمانځو ارزښت یې همدا زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا دا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوشي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغه به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره کړي
که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کیږي مګر په افغانستان کې دغه مسلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا خلک حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې په رواني لحاظ په اروایي لحاظ موږ هیوادوال خوشاله کی دلته مشهوري کو او دلته ون منزو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په لای هواد یو دې ته موږ ډېر ضرورت لرو چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یو ځنی لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ لارې په والا ایستو دا پیغامونه او دا ورځې په رسمي توګه راکو او هم چې نن هم تاسو په مکتبونو پانتونونو کې یعنی که موږ په نور نړۍ کې وګورو هغه د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو ښوونځي کې په ښوونځي کې د زیر سپیکر لرونکي په کارني په یعنی همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادۍ په ورځ په ښارونو په ښایسته کولو اندازه خندو ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځ په مناسبت خپل کورونو مخته یا د ښارونو د کوڅې همداسې پانتونونو نو رسمي ځایني کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي زموږ په وطن کې به همدا د خندا ورځ عادي شي او یو بل ته به مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لري هغه سره شریک او دا یو ډېر اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوئ که نه په ډېرې غصې؟
نه، مسکا زما د مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار د هر چا سره دوی مخامخ کېږي باید یو مسکا خپره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټوله مثبت انرژي د ورځې په کارونو کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپله شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت غم وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو.